درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هله یو احترامات مې قبول کړئ. قدر منو خو ژوند کوم کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو ژوند کوم کې بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن مې درنو خو ژوند کوم کو زما راست تاسو د نن ورځې جغرافي مزمن او هم ټولګي لمرې لوستې. نو لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو ژوند کوم کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکري خو ژوند لیست کوم کو مکل دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنو ژوند کوم نه هله لرم چې مخې تاسو د درس د پیل کې دوستا تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو ژوند لیست کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من زکون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوشحال زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خو ژوند کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سیرو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سیرو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو ژوند لیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکنی هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پر مختګ شدي د دې ژوند ورځنی سي ارکیوی چې د څنګه پرکوي همیشه د دې ژوند ارکیوی چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کول سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلول سره د خپل ژوند ورځنی سي ارکیوی سره تر سره وي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خو ژو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګ یادونه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د زمکی د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سپش پر معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته ست یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنې لاندې نیسي. خوشو ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې مجاوته سو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا زمکه کوروی شکل لري او کنه. شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروی شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروی شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوغو نو د نور سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروی شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سټیج سره موږ او تاسو تر پواله شو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. خوشو او درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړي ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوښوس د کونکو د اریوسو کې په نامه سره ایډیری چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8300 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوښوس د کونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شې ده د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوستو کې په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د ځمکې د سطح څخه ډېر زیاته چټه پرته ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سې تاسو کول سي د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار سره تاسو کول سي د ځمکې تر ټولو لوړ څوکې او تر ټولو چټه څوکې پیدا کړئ. خوشو درنو ز کوم کو همدارنګ د نن ورځې په لوست کې استوا کرشه او اقلیمی سیمیل بل ولو چې استوا کرشه ستاوي او د استوا کرشه څخه زموږ تاسو هدف سره. خوشو درنو ز کوم کو پلان او آسان ډول سره تعریف وو چې استوا کرشه ستاوي. استوا کرشه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سې موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو کډر مونږ د کونکو د سرطان کرښه په پخپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یهم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایره یهم د ټراپیک اف کینسر په نام سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونو باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دا په خپل د دوبل مریض انقلاب په نام سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول، د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، د وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کره دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدې. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسان دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردې شي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خو جواب لري چې کون کو هله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو تاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کئ قدر منو خوږه زکون کو زبرشتنګ غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق لاس هم درن برزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمعې پم پتن وي درنه غلری زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستی نو هلمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی د لوست تر پای پر رسالتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پیل کړم لته چې ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر سو د لوست پیل په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کون کو راز استا د لوست پر نور باندې اسم راستا سو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ولسمې څخه پیل به تر بیا لسمې سپی پرې خوشحال کله درنو ز کون کو زم راستا سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی نمړې شمالي او سویلي نیمکره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلل بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ چې کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو رسو د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سویلي نیمکره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکره ستا وای او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو ز کون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو ز کون کو د ازمکې نیمکره دغه جوړښت ته متوجي او سجو هغه ته په زیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای سو چې دا وګورو چې ازمکې کوره چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډاور سره کچیر مرتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټولو برخه چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخه همدارنګه درنو خوځو ځکون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره وی همدارنګه درنو خوشوز د کون کو کچری مو تاسو سویلی نیمه کره ته نظر واچو سویلی نیمه کره ته فکر وکړو په سویلی نیمه کره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمه کره په نامه سره ایتیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچری مو تاسو وایو درنو ځکون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر ته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خوږه ځکون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خوشحال کوم کو چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچی په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پناه شوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره پناه شوی دی نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوار کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ تاسو ټول داسې ویل سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه مشتبه په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړي دي په نښه کړي دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو، د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی شو، چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انتارکټیک دایره لولو، چې د انتارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دي. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی دی. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یم اعلان وکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دوی لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دوی موقعیت موږ تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، ارض البلدونه پیژنو، چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونو په باره کې اوریدلي، او ارض البلدونو موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونو چې دي درنو خوږ زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه تاسو څخه کوم، آیا پوهیږئ چې ارض البلدونو دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، ارض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي. ارض البلدونو دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استواء کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کورې پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استواء له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په ټول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې، او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کوري چې دي یوې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو کې موقعیت لري، او په بلې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استواء کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایرې دي، چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږو او ګلالۍ زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کرښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کرښې د طول البلد او عرض البلد کرښې دي، چې د جغرافي وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي، درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته د دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نقشه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضا یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو، چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر د دقیقه په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ او تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوی دی ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوی دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړه په خیر تی بیت سم د کورو کې راته الله دې چروغ جوړه الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک دا پروسه کې وځي د خوراکي توګه د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دایس نو نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زم خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولي روزګار نسته، بيخي حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې، مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیوت کاروبار نسته نن دی. دا او دوی ما خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی یو چل ترور سشتمونی وغاله ته پاتاسو بیا چې دلته رااله د وینو سر مست چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمونی وغه په کورو باندې مصرف کړي مثال همزه کا واخه یا کور پر جوړ ک نو ځانونه په شکل ترزدار کړو. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپک شي. نو دلته دوی په دې چې ګیري چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ دوی دومره خوشاله چې بیخی به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مشته راستولي وای یا آیاتان مرستولی وای ما بل داخله ګور شوولې کورونا به مرشولی وای تاسو به خپل سترګو لیدلی وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دل چې ځینې خلک ډیر زموږ په کلی کې خپل استه چې زمزکی استه او ناکارم زکی دی چې په وبو پښکی ولاړ دی پول دمونه دی دمزه فصل نه کوي فصل هم نه کوي. نو دمزه کې دوی د کوم غټ مصرف لري چې یو جریم زکه دوی سمې تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي څوک ایران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی یو غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم. اله کو باید ستاسو د دې ما پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر سپور له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوي. د تاسو څخه وختنه د دې موږ باید سي دې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرین او ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده، په دې کې له موږ سره ډیر زور زیاتای پروبیزن سره کیږي او ډیر انتظار په مو باندې تیری. بیا چې هله ورسو 300 نفر ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي خلکو ته خوش کی کوي او ډیر دغه کوي د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي رادیو کارکونکو څخه چې دا د مو خبرونه او چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د مو یو بس خاص وو کې مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی مو سره ډیر برخورد کی په دوترو کې دا پیغام شیر سينو ډیر خوي نامو وساتو. سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کوم پیر پیر خنایت سکریس ته ډیر ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګې نشي کولای. نو شارو کوم د ایله د صدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستغه ول سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګي نشي کولای یو څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي. نو ډیر غریبان په ټول کې شپې ورته کوي مصرف پیرا دي ولادت وکړي د دفترونو ول سوالو ته هم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولی، خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته، نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولی. هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیرې چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي، 1000 افغانۍ، 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکې درې ورځې پهله ګرځولي، څلور ورځې پهله ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای، یا د پلار نوم چپای، یا هکس دي دغه څه وي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته ما دغه پیغام دی چې کم دا مشران چې دی لکه د دغه کار مسولیت وو د خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا وبو وچې دی، وبو نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې باندې، نو باید په وبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځو وسي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډي ځینې تللي دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي، سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره د هیلو او د غوښتنو لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بي سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس پر منډیکا ده. موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ، دلته د روشن سیمیکاټان د ډېر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نسته، خاده ډېر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې تر لوړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دا پیغام پرېږدم چې زموږ په منډیکا کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو وارې میسیجان استول دي رادیوګان ته چې زموږ پیغام در سره نشر کړي، زموږ منډیکا ته د نه خطر راوي. وسلام په اختیارم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغانی مده هلمند ولایت نادالی ولسوالی څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کی په دغه رسنیو کې. زموږ خوا ته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادالی ولسوالی د شورا او د میدانو بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سین لاش نورم د ننګرهار د شپنور ولسوالۍ څخه. ورور زمونږ د وختنه چې زمونږ سرکونه کچې به چې د پاخش مریضان هم څو سپتال ته رسو، هغه نور هم خرابېږي. زمونږ د ټولو چارواکو ټول دمونه دا وختنه ده چې زمونږ د سرکونه پاخه کړو، ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پا فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته دوه شمارې وایي ما 0 شپږ پنځوس څلوېښت او بل ایم ټی این نمبر دی 0 58 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چارې یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 8 903 904. افغان شمارم ور تکراروم 0 9 9 4 9 1. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښکتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکي خو وختونه ود الله پامه.
السلام علیکم، تړي مسې جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي، خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم. 0 0 3 0 5 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 0 0 3 0 5 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي، نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، تر لاس کال څوار لاس کال عمر لري. کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورز ما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5. کچیر د زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ورسوالی خبرې کوم. ما یو ورور دی، وکاله کې د کورونا درکه سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ورسوالی کړی، مرجو ورسوالی ست لوي دی. یاره که په دغه معلومات لري په داش ما زموږ سره څنګه وي. 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی رور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 50 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بي سیم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یل کوم چې زما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طیب دا زموږ را جانې دی دا چې څه دې چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته څه دې چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعت جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمروالی ده د پلان می عبدالوهاب ده د نیکنو می احمد د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو اعظم ام سیمپی وو. دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سټ څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سیسي انشاءالله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره د ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه زم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړیاس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه درکسه وی دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کورسه تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو عزیزانو لپاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
شهیدو تکلونو فریادونه توچ شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبای ما پگور کی اومین لیکل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومین کرل مغرورانو توس رونا چی زڑکی اسیر شوی بول اوچسا ماکلل مات حق دورو زنزی رونا کہر تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی کڑی دی دخل کو
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزر
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پتم لارم فرش وی بو دی بولان دی دامونا لازمی جکر دا دردمند سر ساتو تا
هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پش ایر باندی وای ایرا دونا شاہی جینی پدی پوشی چی پخلمی زالے مانو لگولی و مہرونا توچ جبا دا پشتو بی زبایا ماہر بنکری پشتان زمالا لونا